تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم کور ودان چې تاسو زحمت وېسته او د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مرکه ته حاضر شولې. د اسلام په تاریخ کې چې د میرمنو د تعلیم ذکر همیشه کیږي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنې بی بی عائشې نوم حتمی دی چې د احادیثو د خوندې کولو ترڅنګ د پوهې خپرولو هڅې ډېرې زیاتې کړې دي او د کار ذکر چې کیږي نو د لومړۍ میرمنې بی بی خدیجې یادونه هم ډېره کیږي چې مشهور تاجر وه. ولی د اسلام د څوارلسو پیړیو د تکامل مزل نه وروسته قاري صاحب اوس طالبان په افغان نجونو باندې د تعلیم او میرمنو باندې د کار بندیزونه لګولې دي. په دې هکله د مرکې د پاره پوښتنی مو په څو برخو ویشلی دي چې ستاسو د حوصلې نه په پیل کې مننه کوم. د اسلام له نظره قاري صاحب، د نجونو او میرمنو د تعلیم بارز حکم څه دی؟ موږ د بیلابیلو آیاتونو تفسیر او د دې ترڅنګ حدیثونو د لوستلو نه وروسته چې د نجونو په تعلیم ټینګار کوي، خو ځینې بیا داسې نقل قولونه هم راوړي چې د هغو خلاف وي. نو د اوسنیو نړیوالو زمانی او محیطي شرایطو په نظر کې نیول سره که تاسو دې ته وضاحت ورکړئ او یو څه رڼا پرې واچوئ.
سلامونه، احترامات، ښایسته خور تاسو ته او زموږ تاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اسلام مقدس او مبارک دین داسې روښانه او واضح دین ده لکه څنګه چې لمر روښانه او واضح ده. د خویندو یا د انجونو د اوناس طبقې د تعلیم او د تحصیل، د هغو د زده کړې یا د نارینه و د علم د زده کړې چې په قرآن کې کلم د الله حکم راځي دا عام ده. نو د علم اهمیت تاسې د جبرائیل علیه السلام په اولین راتک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لومړي ځل راځي، اولین فرمان چې راوړي هغه دا راوړي چې اقرا ولولی. په قرآن کې چې کله هم د الله رب العزت احکام راځي یا کله الله رب العزت خطاب کوي، نو په خطاب کې الله نه وایي چې یا ایها الرجال، اے سړیو، اے نارینو. الله په قرآن کې یا خو عام خطاب انسانیت ته کوي او یا خو عام خطاب مسلمانانو ته کوي. او چې کله مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یادوي، بیا دلته فرق د ذکور او د اناس نشته. الله په قرآن کې بیا دلته ټول مسلمانان یادوي. نو دا اقرا چې دا د نارینه او د پاره نه ده، بلکې دا د ټول امت مسلمه د پاره چې په دې کې هم نارینه راځي او هم په دې کې ښځینه. د اسلام په مقدس دین کې د قرآن په آیاتونو ثابته ده. نو اوس خو موږ په یو اسلامي ټولنه کې یو چې هغه ته افغانستان وایي. په افغانستان کې ولې زموږ خویندې د تعلیم اجازه ونه لري؟ ګوري، په اسلام کې خویندې د تعلیم او تحصیل اجازه لري، د مشورې ورکولو یعنی په پارلمان کې او په شورا کې د شتون او د حضور اجازه لري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په سوله کې تر ټولو ډیره توجه چې دا د خپلې بیبي چې زموږ مور راځي د هغې ام غالبا ام سلیم و یا ام سلمه د هغې مشورې ته داسې ترجیح ورکړه چې کوم تشنج په منځ کې را پیدا شوی ټول تشنج له منځه لاړ. یعنی کور اجازه لري، د تعلیم او د تحصیل اجازه لري، د کار کولو اجازه لري. نو دا چې نن طالبان راځي او په دې شی باندې پابندي لګوي یا د دې مخه نیسي، نو دا زما په نظر باندې په دې معنا ده چې د خلکو یو بل نوی اسلام را وړی او د دوی د نوي اسلام د دوی د راتګ نه مخکې داسې اوازې وې چې کله دوی د خلیلزاد سره ناستې کولې یا د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر سره په قطر کې تړون کو وی ویلې چې طالبان اپډیټ شوي دي، طالبان نوي شوي دي او دوی به یو اسلام را وړي چې دوی ته اسلام جدید وای یا نظام اسلام جدید. نو د دوی اسلام جدید کې کدا سه قواعد وی یا اصول وی یا قانون وی، خو هغه اسلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منتره
دی. د دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
طالبان دا نه مانی ورځ په ورځ دوی بندیزونه پر میرمنو باندې پر جلو باندې زیات کړی دي. لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه تعلیم لازم نه ویدو نړۍ مسلمانان ولدا د دوی په اصطلاح غیر ضروری چاره تعقیبوي او که ضروری وي چې تاسو دلیلونه هم وړاندې کړئ نو ولې په افغانستان کې مخه نیول شوی که تاسو پرتله کړئ افغانستان د نورو اسلامي پرمختللو هیوادونو سره
شایسته خور کاش که دی دوی نه هم یو څو پوهی چې دی ولی جواب دوی ورکړی وای چې دوی ولی د خویندو په تعلیم باندې د هغو په زده کړو باندې دا خلک پابندي لګوي ولی د هر څه نه زیات مهم دا ده چې دا خلک ولی د خویندو د میندو سره د طبقې اوناس سره دا خلک ولی حساسیت لري ولی دا خلک تبعیض لري یا ولی دا خلک کرکه او نفرت لري که زما غږ دوی اوري او دوی دغه وزیر چې هغه حدیث هم دسی یو حدیث ویل چې هغه حدیث نه ده یو عربي جمله ویل ده واغې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پله ده د شیخ ندام احمد ندیم په نامه باندې که سو د ما غږ اوري اول په حدیث غلط ویل حدیث نه ده بل ورته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث یادونه کوم چې د بدر د غزانه روستو یو صحابي غالبا حضرت معاذ یا بل صحابی و اغا زخمی شوی و نیوی صحابی یوی خزی دی اغی علاج که و چه دی اغا وقت و زمان پا تبابت کی اغا که یونانی تبابتو یا هر رقم و چس کم روش تبابتو دی پا که یو سم مهارت و تجربه درلوده نو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته چه دی اغا صحابی سهر و ماخام پختنه و کی قول صحابه و تای عرضو که چن تاسو په مسجد نبوي کې یعنی د مدینه منوره په مسجد نبوي کې خیمه وهي دا علاج د امدلته تر سره سي تر څو زه د دغه صحابي سهار او ماخام پختنه وکم تاسو وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې میرمنې ته په مسجد نبوي کې د یعنی وخت چې هغه تبابت خدمت مختوري کو کار سو دند او مسؤلیت او وظیفه سو د کار او د مسؤلیت یا د خدمت ورکولو حق ورکوي نو آیا مسجد نبوی به د اسلامي نگانا یا زمنګ د عقیده او د مذهب د نگانا زیات تقدس لري او که د طالبانو وزارت او ریاست به ډیر تقدس لري یعنی په قران کې هیڅ ځای داسې نه دی راغلی چې ښځه به کار نه کوي ښځه به سیاست نه کوي خزبا بزنس او تجارت نه کوي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولین ماموریت دی وی خزي د لاس لاندې لکه تاسو چې یاد وکړه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها د خدیجی د لاس لاندې مامور پاتې شوی اوس که ټول مسلمانان زمون مسلمانانو ته خصوص مولایانو ته وایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبی خدیجه الکبرى رضی الله عنها مامور پاتې شوی نو په دې باندې په دې خلکو اور ولګیږي نه یوازې دا چې د خویند کار کول په اسلام کې من نه دي بلکې من کولای شو چې د خویندو د لاس لاندې من کار وکړو هغه زموږ مامور پاتې تر ټولو لوی او غټه مامور دا ده چې د هر نارینه اولینه مشره او رهبر او امیره او پیشوا او د هغې استاد او معلم هغه مور ده هر نارینه دی وی مور په لمن کې سر راپورته کوي دی وی مور په لمن کې راپورته کیږي نو بیا دست یو مقدسه مور ته څنګه تاسو دا حق ورکوي چې هغه د مشورې ورکولو حق نه لري د تدریس حق نه لري د تعلیم او د کاروبار حق نه لري
ما مخکې د پرتلې خبره وکړه د نړۍ مسلمانان د طالبانو په دغه پریکړه باندې قاری سي بیخی حیران دی وحشی ودی د سعودي عربستان څخه نیولې تر ماليزيا او افریقا پورې اسلامي هیوادونو دغه بندیزونه غندلې دي او د دوی نه غوښتنه کوي چې خپل دریز بدل کړي. د اسلامي نړۍ دغه دریز به پر طالبانو څه ډول اغیز ولري؟ آیا دوی به اصلي لارې ته ور راهنمایي کوي او کنه؟
ستاسی د خبرې په تایید سره ما هم ولیدل، څېړنه مې وکړه، تحقیق مې وکړه، د ترکی علماو په دې باندې خپل غږ پورته کړ، د اظهر علماو که د مالیزیا، انډونیزیا، حتی په بنګلادیش کې چې علما خبر شوي دي هغو هم ورباندې اظهار نظر کړی، په قطر او په اماراتو په سعودي عربستان کې. خدا چې د ټولې نړۍ د علماو د خویندو د تعلیم او د کار په باره او نظر ده او د طالبانو بل نظر ده. خپل طالبان په دینه پوي د طالبانو مکمله کابینه راګوم ده، سرګوم ده، حتی تر دې ویل کیږي چې مشران څه سپینګيري څه مشان او څه علما کرام د دوو وزیرانو سره ورغلي ورته ناسته کړي ده چې تاسو ولې د خویندو د تعلیم مخه نیسئ. هغه د مظلومیت اوښکې توی کړي، اوس اوښکې تویول خو د حل لاره نه ده. نو پوهیږو چې د دې نه ملا هیبت خان څو غواړي. زما په نظر دا د دوی اسلامي جدید یو اسلام ده، او هغه اسلام چې محمد رسول الله راوړی ده او د جبرائیل امین په واسطه باندې د اسمان نه راغلی، په هغه کې داسې څه نه دي نه لیدل کېږي. د ټولې نړۍ مسلمانان په یوې خواته ځي، قد ملا هیبت خان په بلې خواته روان ده. در حال چې خپله ملا هیبت خان یا د شیخ ندا محمد ندیم په نامه باندې دا خلک نه عصري علوم لري او نه اسلامي علوم لري. که چیرته اسلامي علوم یې درلودلی، د قرآن په همدې آیاتونو به دو عمل کړی و چې نن موږ او تاسې اورو یا موږ تاسې راغلو.
اتصال زموږ او ساسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د دې لپاره چې د هغوی لخوا یو کس دلته نشته، زه به د دوی له قوله هغه خبرې چې دوی کړي دي تاسو ته یادونه وکړم، ستاسو ځواب به پاره واورو. طالبانو مثلا د خپل پریکړې یو شمېر دلایل وایي چې د حجاب نه مراعت، مثلا وایي ځینې خویندې حجاب نه مراعت کوي، اسلامي اصول نه مراعتوي، د لیلیو استوګ نه وایي سمه نه ده، د نجونو د سفرونو مسله وایي دا بالکل لازم نه د نجونو د لپاره په اسلامي هیواد کې. آیا دا دلایل چې دوی ورکړي دي او وایي شرایط هم ورته سم نه دي، اوس فعلا د جنگ شرایط دي، دا دلایل دومره پیاوړي دي چې له امله یې په بشپړ ډول په ټولو نجونو د تعلیم دروازې بندې شي؟
نه، یوازې دا چې دا دلایل قناعت کننده نه دي. زما په نظر باندې د یو مؤمن مسلمان افغان په صفت باندې دا دلایل کاملا باطل دي. کچیرته دا خلک رښتیا سره دی ولست احترام لري او دی ولست خبره اوري او هغه ته ارزښت ورکوي، د افغانستان ولست دا په سلو کې 99.99 دا ټول مؤمنان دي، مسلمانان دي. من په افغانستان کې په عموم ډول ات حجابی او به حجابی بیخی نه لرو. دا چې دوی اوس وایي چې د لیلی هغه فضا جوړنه ده، دا د فضا د جوړېدو مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ دا خو ستاسو مسؤلیت ده، تاسو حکومت یاست، تاسو حاکمان یاست، تاسو باید فضا جوړه کړئ. تاسو راستی دا ترکیه وګورئ، یو سیکولر هیواد ده. ترکیه کې زه تر حکومت هغه پور څه معلومات لرم، د امام حاتف په نامه باندې دینی مدارس لري، عصري مدارس لري، مکاتب لري، پانتونه لري، هغه کې ټول مکمل. یعنی په ترکیه کې که یو څوک آزاد تعلیم غواړي، ښځه او نارینه یو ځای غواړو، د هغو لپاره هم امکانات شته. که یو څوک پابند غواړي، لکه موږ تاسې افغانان، په افغانان کې خصوصا پښتنو، د هغو لپاره جدا یو ماحول جوړ کړی. دا ماحول چا جوړ کړی؟ دا حاکمانو ورته جوړ کړی، هغو ته اجازه ورکړه. یا سعودي عربستان تاسو وګورئ، داسې پانتونونه دي چې په زرګونو خویندې پکې خپلې زده کړې کوي، نو خود دین معلومی دی چې دا خلک په داخپل اقرار کې په داخپل گفتار کې دا خلک د صداقت نه کار نه اخلي.
بله قاری سلزی به یو مهم ټکی ته اشاره وکم. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پر افغان جنو یو شمیر نه پر افغان جنو د فحشا تور هم لګولای دی. په داسې حال کې چې افغان محصلین د نړۍ له محجوبو مسلمانو محصلینو څخه ګڼل کیږي، د دغه تور صادرولو جواز اسلام چاته ورکوي؟
د افسوس ځای دا خورې چې ولې یو څوک په خپل کور یا په خپل مور یا په خپل نور باندې هغه غیرتي ولس چې د ټول نړۍ مستور او محجوب هم په اسلامی چوکاټ کې هم په کلتوري چوکاټ کې داخل پابندي، لیکن طالب راضی ز په جواب کې دا ویل سم چې داخلك ذهنن او فکرن داخلك ستونزې لري، مشکلات لري. د دې خلکو دا ذهنونه یا د دې خلکو فکرونه دا وایرس لري یا میکروب لري یا ګندګی لري چې داخلك داسې فکر کوي. فرض کا کچیرتا یو پانتون کې بزرګونو خويندې سبق وایي، درس وایي، زده کړې کوي، یا ځوانان پکې درس وایي، زده کړې کوي، او په منځ کې کچیرته یو انسان، هغه کچیرته نارینه وي یا ښځینه وي، هغه د یو ګناه مرتکب کیږي، نو آیا موږ کولی شو چې د یوې یا د یوه یا د دوه درې یا د پنځو کسانو دپاره موږ زرګونه مسلمانان یا زرګونه کسان دا ټول موږ متهم کو؟ در حال چې په قرآن کې راغلي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، که څوک یو ښه عمل کوي د خپل ځان دپاره کوي، که یو څوک بد عمل کوي ناروا یا د یو جرم یا د یو ګناه مرتکب کیږي، هغه هم خپل جواب ورکوي، همدغه به مسؤول وي. نو تاسو خو نشئ کولی چې ټول پانتون متهم کوي. دلته د دې خلکو تعلیم، د دې طالبانو، د دې د وزیرانو یا د دوی د ملایانو، هغه د تعلیم او د تربیې چې چیرته تعلیم او تربیه ترلاسه کړې، دا تر پښتنې تر سوالونو لاندې ځي. دا خلک کاملاً برین واش شوي دي. دا خلک برین واش شوي داسې دي چې د خویندې په مقابل کې دوی همیشه بد او غلط فکر لري. نو دا کاملاً غلط ده، او د قرآن عظیم شان سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیث سره او د اسلام د مقدس دین د شریعت سره دا په ټکر کې ده. جاهلانه ده، یعنی عاقلانه نه ده، غیر عاقلانه یو عمل ده چې دا خلک کوي.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکټرانو سره مرکې، په مخدره توکو له روږدو بیا د ماشومانو تر ګوزن پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلی شئ. بو علي سینا ډیر ژر د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
په خپل د اسلامي امت مبلغینو د مخکه چې دی سید جمال الدین افغان څخه رانیول تر اوسنۍ پورې بیا بیا ټینګار شوی چې مسلمان میرمنې باید لوستي اوسي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تر څو د نورې نړۍ سره سیالي وکړی شي او شاته پاتې نه شي. ولې طالبان په لوی لاس غواړي چې د پرمختګ د کاروان نه چې نوره نړۍ په خورا چټکۍ دغه کاروان کې په مخ درومي افغانستان شاته پاتې شي؟ ستاسو نظر څه دی؟ او که داسې وي نو ولې اسلام په پاکستان کې یو ډول خو په افغانستان کې بل ډول دی؟
د سید جمال الدین افغان رحمه الله تاسو یاد وکړه، هغه په خپلو یاداشتونو کې ماته یو یاداشت مخې ته راغی چې هغه ویلو چې تاسو غواړی چې یو امت مړ کیا خط یا نو په ورزولو یې نشئ ختمولی، یو کال د تعلیم او د تحصیل مخه ونیسئ هغه ولس خپله مړ کیږي. نو دا د سید جمال الدین افغان هغه مقوله وه. په اسلام کې چې کله موږ ګورو دغه حدیث د طالبانو مخې ته ورنوم، که چېرته د شیخ ندا محمد یا ملا هیبت خان مخې ته ورسي، کېدای شي مخې ته یې نه ورغلی، توجه یې نه ورته کړی، نو دا یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خويندو تعلیم ته دومره ارزښت ورکاوه چې خويندو تویل په خپل کې مشوره وکړي اغه نو رسول راسي په هغه وخت نه پانتون نو مکتب نو مدرسه و نه نور جماعتونه وو یوازې د تعلیم مرکز شخص خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باید د دین زده کړه سوی وای نو ویل چې تاسو په خپل کې مشوره وکړي یو ورځ معلوم کړي هغه ورځ به تاسو ته د تعلیم لپاره خاص کم او هغه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیما خویندو ته تعلیم ورکوي. یعنی د دې حدیثونه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره تعلیم ته هغه ورکاو دا اهمیت ورکاو. بل ته ټول زیات ډیر مهم د شایسته خور تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکي خزو او نارینه په یو مسجد کې مونږ کاوه. د خزو او د نارینه مسجد جدا نه وو. د خزو او د نارینه د لمانځه په وخت کې د دوی ترمنځ دیوال نه وو. د دوی ترمنځ حتی پرده هم نه وه. یو ځای به مونږ کاوه، یو بل به لیده. اول صف د نارینه وو، دوم صف د زنانه وو. صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تاکید پرې باندې کړی وو چې کله مونږ خلاصیږي د مانځنه وروسته نارینه وو ته تاسو لږ اوسېږئ چې خویندې په قرار په آرام سره کورونو خواته روانې سي او لار لږ خلاص سي. یعنی که تاسو نارینه مختلاشي مزاحمت ونه کوي چې په مقدس مسجد کې د نارینه او د ښځینه په منځ کې پرده او هغه نیوي، نو د دینه معلومیږي چې موږ وایو چې انما المؤمنون اخوة طول په خپلو کې خویندې ورونه یو. زه چې شایسته ګورم زه ورته د خور وایم، نه نه پاتې چې زه تا ته خور وایم ته ماته ورور وایم. د ستونزه مشکلات په کوم ځای کې ده؟ ستونزه مشکلات چې هر څومره تاو کو را تاو کو په دې کې دا چې دا خلک نه عصري علوم لري او دا خلک نه اسلامي علوم لري. تاسو د نړۍ د مشهور علماو ادرسونو ته مراجعه وکړئ چې هغه لکه شیخ یوسف قرضاوي، الله دې وبخښي، غالبا په روس کال وفات شو، چې د اسلام دین ته څومره خدمتونه کړي، څومره کتابونه لیکلي. لیکن په جزیره تلویزیون کې ورته کله کېناسېده، مخامخ به ورته یو خور کېناسېده او د دې نه به انټرویو اخیسته او د دې سره مصاحبه کاوه. د هیڅ کوم مشکل او سر نه وروده. یا لاشې تاسو مثلا د نور نړۍ علما وګورئ، خپل ازهر وګورئ، مدینه منوره وګورئ، مکه معظمه وګورئ، د عربي نړۍ علما وګورئ، د اندونیزیا وګورئ، د هندوستان علما وګورئ. د خویندو سره چې کله کینی ډیر ریلاکس او آرام او نرم د خور په سترګه ورته ګوري. زه نه پوهیږم چې دې خلکو کې
ډیر زیات مننه کوم تاسو ما ته خور ویل، او دا زما د پاره د ویاړ خبره ده. هر چا ته چې څوک خور وای هغه د احترام له کبله ورته وایي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر قاری صاحب ویلي چې د دوی جګړه د مدنیت په ضد او د اسلام د پاره ده. آیا اسلام په رښتیا د مدنیت خلاف ده؟
اصلا اسلام مدنیت د علم سره راضی خوره. په دې تاسو تر ما ښه پوهیږئ. یو حدیث شریف کې راغلی چې یو د غزواتونه چې صحابه کرام کله هغه فاتح شول او مشرکین اونیول، په هغه وخت کې په مکه معظمه کې نظر وخته یو څه تمدن زکه و چې خارو چې مکی خلک لګ لګ د لیکو د لوست د شیانو سره آشنا وو. چې کله مشرکین د جنگ کې اونیول، یعنی اسیران کړه، په هغه باندې یو څه جرمانی ولګولې او وی ویلې ک په تاسو کې هر چا زمنګ مسلمانانو لاس نه فروتا لیکل ورزدا کړل، د تمدن خواته یې وړل، د تمدن خواته، نو هغه به مافي د زندان نه ازادي کی. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه څوار ل سوا کال مخکې د هغه ذهنیت وګوري، نن تاسو د ملایم ذهنیت وګوري.
باید څه وشي قاری صاحب چې افغان نجونې د تعلیم او تحصیل له حق خدای ورکړي حق نه دوی محروم پاتې نشي؟
زما په نظر باندې خويندې الحمدلله نسبت په خواته یا د طالبانو تیرې دورې ته اوس مونږ ګورو په دې خلکو کې فعالیت هلې ځلې ډیر زیات دي. دا اوس تاسو وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ د افغانانو دا د شپاړس یا اوولس میاشتو په ځانګړې توګه د شیخ ندا محمد ندیم د دې خبرې نه وروستو په دا ټولنیزو رسنیو کې مکمل د ټولو مبارزه د خویندو په تعلیم په تحصیل دغه که نارینه دي او که ښځینه دي ټول دومره تاثیر یې کړی چې خپله طالبان هم په ټولنیزو رسنیو کې یا په طلوع یا د کابل په نورو رسنیو کې هغو هم ډیر په ښکاره په توندو الفاظو باندې هغو هم په خپلو مشرانو نیوکې کوي. دومره تاثیر یې کړی چې حتی طالبان فکر کوي چې کیدای شي د دوی دغه عمل یا د دوی دغه کړنه د طالبانو د نظام د
قاری صاحب همدغه د بندیزونو د خلکو په روحیې باندې د خلکو په روغ ډیر زیات بد اغیز کړی ده. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ مثلا یوې محصلې سره چې زما خبرې وشوې هغې وویل چې زه نور زما د ژوند دپاره هېڅ شانته یو امید ماته نه دی پاتې. یا یوه مور چې مخکې د فامیل نفقه یې برابروله اوس هغه وایي زه اوس څه وکړم؟ نو دوی په روحي فشارونو اخته دي. د روغتیا له اړخه د دې پرېکړې زیانونه تاسو څنګه ارزوئ؟
تاسو خپل خورې د یادونه وکړه، تقریم وکړه، ان شاء الله چې ډیر دوستانو بستانم په باندې اخلاص ته وي. د روغتا د نگانه د افغانستان د پاره دا 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 یو مهلکه د سیسه ده. دا ولسمه چې په افغانستان کې د طالب له خوا نه د شپارس ولس میاشي شکنجه کیږي، نو د دوی صحت به څنګه وي؟ صحت د نگانه دا په آینده کې د افغانستان لپاره ډېر تبا کننده ده. که خدای تعالی په افغانستان کې داسې یو امن راولي او یو مسؤول نظام او حاکم راولي چې که روغتونونه جوړ کړي، نو د افغانستان 95% خلک خصوصا خویندې میندې دا ټول په رواني او پروحي تکالیفو باندې دا خلک اخته کړي دي. دا اوس تر د افغانستان خلکو تر د دوه کلمې خبرې وکړي، قهر ورځي، غصه ورځي، ژړا ورځي، دا ټول تکالیف دي. د کوم را باید مونږ یادونه کوو؟ دغه کوم حالت چې اوس طالبانو روان کړی، په نهایت کې افغانستان یو د تباهۍ او بربادۍ یو لوی جهنمی کند ته ورغورځي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
زه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې که دوی وایي چې مونږ به په راتلونکي حمل کې په دې باندې فکر کوو او ان شاء الله دا کار به وشي، میرمن ته اجازه ورکړ شي، نجونو ته اجازه ورکړ شي، آیا تاسو د دوی په دې خبرو اعتبار کولی شئ؟ ځکه اکثر افغانان وایي داسې وعدې په تیر لومړي ځل کې هم شوې وې، په 5 کلونو کې همدغه وعدې تکرارېدې خو په عمل کې څه ونه شول.
که تاسو چیرته په 1906 نوي وو که په 1908 کې وو، د هغه یو مصیبت تاسو لیدلې وي. د عباس تانیزي چې غالبا همبورګ ته راغلی و، همبورګ کې کړی ده، په هغه وخت کې هم دو عینن هو به هدا کوم ستونزې مشکلات چې دا اوس دی، هغه وخت کې هم دوی ویلو چې موږ د خویندو د تعلیم سره کوم ستونزه او مشکلات نه لرو او ډېر زر به خویندو په مخ باندې د پانتونونو دروازې ور خلاصې کړو. یعنی تاسو ګورئ کاته نه ویني راواخلو تر ننه پورې چې دا دومره کلونه تیر سو، دا 25 کاله هیڅ تغییر په دې خلکو کې ونه سو. نو دا خلاصه دا خلکو ته د دروغو کومې وعدې چې ورکوي دا کاملا یعنی د اسلام د دین له نظره د یو مؤمن مسلمان دی، یو واقعي مؤمن او مسلمان دا صفت نه وي. نو موږ په یو کور کې یو، په دغه کور کې ټول خلک په یو نظر باندې دي او موږ په بل نظر باندې یو، چې موږ یې کندې ته غورځول کچې ته واقعا د علم نه او د حکمت نه او د مصلحت نه کار واخیستل شي، د هیواد او د ولس فکر د حاکمانو سره او د عالمانو سره او د مشرانو سره وي، نو هغه به د نړیوالو سره د هیکم د خپل ولست د مصلحت په خاطر به د خلکو سره په یو لار باندې لاړ شي. دې ته هم ایچا خبره وای، ما را ګم شوې، منګه مرته حیران دي، ولسونه مرته حیران دي، هغه رښتینی علما هم حیران دي.